پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، د ازادي رادیو دا غرمنی خبری خبرونه، ز رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. افغان امنیتی او سیاسی مشرانوی چې د افغانستان جګړه د افغانستان د سولې لپاره د اجرایی رئیس وایي د امنیتی ځواکونو یوازینی سیاست د ملي ګټو سیاست دی. د افغانستان او نړۍ د مهمو تحولاتو په اړه په همدې خبری خپرونه کې اورئ، خو په سر کې له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د هلمند ولایت امنیتي مسؤلین وایي هغه جرمنی تبعی کابل ته لیږلې چې د هلمند ولایت د ګرشک په ولسوالۍ کې د طالبانو د بم جوړونې په یوه مرکز کې نیول سوی و. د کابل پروسې د غونډې ګډونوالو پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې سره یو ځای سي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن په مسکو کې خپل ملت ته وینا وکړي. بشپړه خبرونه. د هلمند ولایت امنیتي مسؤلین وایي هغه جرمنی تبعی کابل ته لیږلی چې د هلمند ولایت د ګرشک په ولسوالۍ کې د طالبانو د بم جوړونې په یوه مرکز کې نیول سوی و. د هلمند ولایت د ملي امنیت ریاست د منابعو د معلوماتو له مخې یو جرمنی تبعه د دغه ولایت د ګرشک د ولسوالۍ د حیدرآباد په کلي کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې نیول سوی دی. په دې اړه راپورونه وایي دغه جرمنی تبعه د طالبانو د بم جوړونې په یوه مرکز کې چې په یوه کور کې فعال و نیول سوی دی. په کابل کې د ملي امنیت د عمومي ریاست مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل نیول سوی کس تر اوسه دوی ته په رسمي توګه نه دی سپارل سوی، او که ور وسپارل سي په دې اړه به یې معلومات له خلکو سره شریک کړي. د کابل پروسې د غونډې ګډونوالو پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې سره یو ځای سي، سمدستي شخړې بندې کړي او خپلې غوښتنې د مستقیمو خبرو له لارې د افغانستان له حکومت سره مطرح کړي. په هغه اعلامیه کې چې پرون د دې یوې ورځنۍ غونډې په پای کې خپره سوه، دغه راز ویل سوي چې د سولې یو تړون به د ټولو لورو لپاره یو بریا وي، او هغه به د هیڅ یوه لوري د ماتې په معنا نه وي. افغان ولسمشر پرون په دې غونډه کې چې د شاوخوا 15 هیوادونو او یو شمیر نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و، طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ، او وی ویل چې که طالبان سوله وکړي دا ډله به د یوه سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژندل سي. ولسمشر دغه راز طالبانو ته د سولې نور وړاندیزونه چې پخوا یې نه وکړي وکړل، خو طالبانو تر اوسه د دغو نویو وړاندیزونو په اړه رسمي دریځ چې معمولا دوی یې د خبرپاڼو په خپرولو سره ښیي نه دی څرګند کړی. خو د جرمني ډي پي اي خبري اژانس د هغه بیان په حواله چې پر طالبانو پورې اړوند یوه ویبسایټ کې خپور سوی وایي چې طالبان د افغان ولسمشر د سولې د دغو نویو وړاندیزونو ستاینه کوي، خو په دې هیواد کې بهرني ځواکونه د سولې په وړاندې یو خنډ دی چې هغه یعنی ولسمشر دا خبره پرون هیره کړې وه. د امریکا متحدو ایالاتونو د کابل د پروسې غونډه بریالۍ بللې، او د افغانستان حکومت ته د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې دا له وروستیو خونړیو حملو سره سره د سولې د پرمخ بیولو لپاره د افغانانو ټینګه اراده په ډاګه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایندې هیدر ناورت پرون د ټویټر له لارې په خپرو کړو پیغامونو کې ویلي چې متحده ایالات او نړیواله ټولنه چمتو ده چې د سولې په لاره کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د نویو وړاندیزونو ملاتړ وکړي. ولسمشر غني طالبانو ته له قید او شرطه پرته د سولې د خبرو وړاندیز وکړ، او هم یې د یوې سیاسي ډلې په توګه د طالبانو د په رسمیت پیژندلو او ځینو نورو مهمو مسایلو یادونه وکړه. ناورت ویلي چې موږ له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره په ګډه پر طالبانو غږ کوو چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې وکړي او د دې هیواد په سیاسي نظام کې ځان شامل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایند په داسې حال کې پر طالبانو غږ کوي چې د افغانستان له حکومت د سولې خبرې پیل کړي، چې طالبانو وړ مورز ورته غوښتنه له واشنگټن وکړه. وی ویل چې د افغانستان ته باندې شپږ کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره دي له دوی سره مستقیمه خبرې وکړي. د بامیان ولایت مسؤلین وایي ټاکل سوی د سبا په دغه ولایت کې د سکی سیالۍ پیل سي. د دغه ولایت د سکی کلب مسؤل سجاد حسیني ازادي راډیو ته ویلي د سکی په دغو سیالیو کې به د بهرنیو هیوادونو 40 او د بامیانو د ولایت 50 سکی لوبغاړي برخه واخلي. د د خبره ايش په اساس کال تم کال دی چې په بامیانو ولایت کې د سکی چیلنج نړیواله سیالي جوړیږي. د حسیني د معلوماتو لمخې تیر کال د بامیانو د سکی چیلنج په سیالیو کې د بامیانو ورزشکار لمړی د سویس دوهم او د امریکا دریم مقام خپل کړی وو. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن په مسکو کې خپل ملت ته وینا وکړي. پوتین دا وینا په داسې حال کې کوي چې څه کم درې اونۍ وروسته به په دې هیواد کې د ولسمشري انتخابات ترسره سي چې په غالب ګمان نوموړی به د ولسمشري څلورمه دوره یقیني کړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون خبریالانو ته له دې ډډه وکړه چې د پوتین د دغه وینا د محتوا په اړه جزئیات په ډاګه کړي، خو وی ویل چې په دغسې عادي ویناو کې معمولا پر ډیرو مسایلو خبرې کیږي. دا د هغو دریو مهمو پیښو یوه ده چې هر کال پوتین پکښې راڅرګندیږي. پوتین په یوه بله کې د خلکو پوښتنې ځوابوي او په درېیمه کې د سټیج پر سر په یوه خبري کنفرانس کې ګډون کوي. ملت ته به دا د پوتین څوارلسمه وینا وي. د خبرونو پای
تاسې زموږ غږله ازادي راډیو وره د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي موږ سوله غواړو، خو جګړه پر افغانانو تحمیل شوې او دا جګړه هم د سولې لپاره ترسره کیږي. د ملي امنیتي ځواکونو په مناسبت خاصه غونډه کې عبدالله عبدالله وویل
در داخل نیروهای امنیتی ما هیچ سیاست جز منافع ملی نباید حاکم باشه.
دهود میاشتنه همه چې د سرتیری د ورځې په نوم نومول شوې له څو ورځو راهیسې د افغانستان په مختلفو سیمو کې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د غونډو په جوړولو سره لمانځل کیږي. د بلخ امنیتي مقامات وی د مزار شریف او نورو سیمو د امنیت لپاره چې د نوروز د جشن لپاره ځانګړي شوي دي هر اس چمتواله لري. د روسیې د بارنې چر وزیر ویلی مسکو به د پوینه د تورزم د غواخ لمنځوړلو په برخه کې د سوریې دولسمشر اسد له حکومت سره مرستې ته دوام ورکړي. د افغانستان او نړۍ د نورو مهمو مسایلو د نن ورځې د اقتصادي خبرونو په اړه هم په همدې خبرونه کې اوري. او د خبرونې دوهمه برخه بیا یو کله زر غګونه د ډرامې ځانګړې برخه ته ځانګړې شوې ده. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وی موږ سوله غواړو، خو جګړه پر موږ تحمیل شوې او دا جګړه هم د سولې لپاره کوو. ښاغلی عبدالله دا هم ویل چې په افغان امنیتي بنسټونو کې د ملي ګټو له سیاست پرته بل هیڅ ډول سیاست ته ځای نشته. نوموړي دغه څرګندونې نن په کابل کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملي ورځې د لمانځنې په مناسبت جوړه شوې غونډې ته وکړې. دا غونډه اوس هم روانه ده او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ورته وینا کوي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس دا اوس د کابل سټوډیو څخه راسره ده او دا موضوع لنزدې څارلې. پردیس په دې اړه ورستي جزئیات څه دي؟
مننه مراد صاحب، سلامونه تاسو ته او د راډیو اوریدونکو ته. بلې، غونډه هم د اوس هم روانه ده او څو شیبې مخکې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د غونډې ته وینا وکړه. غونډه د لکه څنګه چې تاسو هم اشاره درلوده د هود د میاشتې نهمه چې د افغان ځواکونو د ملي ورځې په نامه دغه ورځ نومول شوې ده. په همدې مناسبت د افغانستان په دفاع وزارت کې جوړه شوې ده. د غونډې ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د افغان امنیتي ځواکونو بنسټونو مشان هم ورغلی دي. تمه ده چې ولسمشر اشرف غنی هم په څو شیبو کې خپله وینا وکړي. خو تر اوسه پورې چې کومې خبرې په دغه غونډه کې شوې دي، د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي په خپلو خبرو کې د غوښتنه دا وه چې افغانان باید له خپلو امنیتي ځواکونو لا ډېر خپل ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې د دوی هڅې یقیني شي. او بله موضوع د ویل چې که د افغان ځواکونو کې اصلاحات په همدې ډول د دوام وکړي نو دوی کولی شي خپل هغه هدف ته ورسیږي. د کورنیو چارو وزیر هم خبرې درلودي، هغه هم ورته خبرې وکړي. او همداراز د افغان حکومت اجرایی رئیس بیا په خپلو خبرو کې دوه مهمو مسلو ته اشاره وکړه. یوه موضوع دا وه چې دوی ویل مونږ د سولې غږ کړی چې تیر کانفرنس چې په کابل پروسی کانفرنس ته اشاره وه، اما په عین زمان کې مونږ جګړه تپل شوې ده، او که څوک جګړې ته دوام ورکوي نو دوی به هم دفاع کوي، او دا د افغان ځواکونو او یا په ټوله کې د افغانانو مشروع حق دی. خدای چې په دې برخه کې د ښاغلي عبدالله د خبرو یوه برخه لاوریدونکو سره وو.
در داخل نیروهای امنیتی ما هیچ سیاست جز منافع ملی نباید حاکم باشه، در سطوح رهبری و چه در سطوح در تمام سطوح. فقط تعهد به افغانستان، قانون اساسی کشور و مردم افغانستان و رهبری مشروع افغانستان، اینمی سیاست نیروهای دفاعی امنیتی در داخل صفوف دان باشه.
لکه څنګه چې په د خغلی عبدالله په خبرو کې ویل شول، بل موضوع دوی خغلی عبدالله ټینګار او چې په افغان امنیتی ځواکونو کې له ملي سیاست یا د ملي ګټو له سیاست پرته هیڅ سیاست ځای نه لري، او باید دې ته اجازه هم ور نه کړل شي. په ټوله کې د خغلی عبدالله خبرې په دغه دوو برخو متمرکز وي، او ولسمشر اشرف غنی هم د غونډې ته خپله وینا پیل کړې ده، او په دغه غونډه کې همداراز یو تعداد افغان امنیتی ځواکونه هغوی هم په میډالونو او نغدي جایزو باندې وستایل شول. بلې مراد سي
ډېر زیاته مننه دوستانو. محمد حدیث پردې سوچ چې د افغان امنیتي ځواکونو د ستاینې په اړه جوړ شوی غونډه ته د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ملي امنیتي ځواکونو د مشرانو او د غراس چې اوس ولسمشر ورته وینا کوي په دې اړه در سره تازه او رښتي جزئیات شریک کړل. د همدې موضوع د سیډلو پر دې د بحث لپاره د پوزي چارو کارپو محمد اګل مجاهد هم له کابل څخه د تلیفون په لیکه کې دی. مجاهد صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. لومړی، دغه ډول غونډې په اوسنی وخت کې د امنیتي ځواکونو د مورال او د هغوی د حوصلو د لوړولو لپاره، او دا چې دا یقیني شي چې ملت ورسره دی نه یوازې دولتي مشران، دا څومره مهم دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض ادب لرم تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته. بدون شک نه هم د هود یا نه هم د کاپ دا د امنیتی ځواکونو د ورځې په نامه منځل کیږي. پرون څه کم رسنۍ موږ ولیدې او د افغانستان ورسونه موږ ولیدې په پراخه کچه په ټول افغانستان کې دا ورځ ول منځل شو، او د افغانستان خصوصي او دولتي تلویزیونو دا ورځ ته ډېر ځانګړي برنامه جوړولې. زه ډیر خوشاله یم چې د افغانستان د امنیتی ځواکونو ورځ منځل کیږي، او نن په دې اړه په ملي دفاع وزارت کې لویه پرتمینه غونډه جوړه شوې ده، په هغه کې جواب ما ولسمشر، جواب ما د اجرایي رئیس او د امنیتی ځواکونو مشرانو ګډون کړی دی. دا هم د امنیتی ځواکونو په مورال تاثیر کوي، په دوی مورال وړي، او هم د بل لحاظ د افغانستان ولسونه چې کوم د امنیتی ځواکونو ملاتړ کوي، دا ټول خیر سي افغانان ټول یو موټی سي دي، او د ترګری په ځد په مبارزه کې به ان شاء الله دوی کامیاب کیږي. کوم خبرې چې پرون په کانفرنس کې ولسمشر وکړي، د سولو کوم د سولو کې می خواهشات چې درلوده هغه ډیره خولي خبرې او ډیره خولي
پیشنهاد.
زه افغانستان مخالفین په دې پوښتنه چې افغانان یو موټی دي، دوی نور دا جنگ نشي ګټلای، او افغانستان هیڅ جنگ ګټونکی نه لري، او دا افغانستان د ملت سره دوی هم سولو خبرو ته کینی، او د افغانستان ورسونو سره یو ځای.
بله مجاهد صاحب، دوه درې مهمه او غټ ستونزې شته چې خلکو ته شکایت دی. یو دا چې سره کوم چې ویل کیږي خلکو یې ملي امنیتي ځواکونه په هغه ډول تر اوسه پوری ملي نه دي، په دې معنا چې اوس هم مشران جنرالان پر ډلو د مجاهدینو په تنظیمونو او یا سیاسي او یا یو ډول قومي مسایلو پر اساس ټاکل شوی دی. د دې مشکل د حل لپاره څه وشي؟ او بل دا چې امنیتي ځواکونه په ډیره کې، یعنی کله چې د عسکرو د سرتیری او د یو ضابط په سطح خبره کوو، دوی وچ اوس هم له ډیرو ستونزو سره مخ دي، د تنخانه نیولې تر تجهیزاتو پورې دوی ډیر ستونزې لري. څه کول پکار دي؟ یوازې په دغه ډول سیمبولیکو غونډو او ستاینو سره دوی مشکلات حل کیږي، او که باید اقدامات وشي؟
بدون شک زما هیله دا ده په اکثر رسنیو کې چې ما کوم بحثونه درلوده د مشرانو نه د جواب ما ولسمشر نه چې د افغانستان د امنیتي قواو سره اعلی قمندان دی د دنه زما هیله دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه د سیاست نه لرې وساتل شي. موږ د دې ترخه تجربه لرو په کوم وخت چې په اووم دسمبر د 1950 کال کې کودتا وشوه نو په هغه کې هغه پوځي نظامیان چې ګډون یې کړی وو هغوی وابستګي درلوده د سیاسي عذابو سره. نو که دغه افغان امنیتي ځواکونه د سیاست نه لرې وساتل شي دا به د افغانستان په ګټه وي او دا پوځونه باید دیني شي اگر چې د ملي نوم ورکړ سوی دی ولې متاسفانه په بعض ځایو کې موږ مشکل لرو. تاسو په آخرو کې په رسنیو کې ولیده چې بعض جنرالانو د بعضو کسانو نه حمایت وکړي چې دا غلط کار دی. امنیتي ځواک باید د افغانستان د ولسونو دفاع وکړي نه د اشخاصو نه د اعضابو او نه د سیاستمدارانو. دا امنیتي ځواکونو وظیفه دا ده او دا باید سیاست نه لرې وساتل شي. علاوه امنیتي ځواکونو ته باید توجه وشي. زما هیله دا ده د پوځي صفات ډېر عمر مې په پوځ کې زحمت ایستلی دی هغه پیشنهاد دا دی چې د امنیتي ځواکونو زموږ تاسو سرتیرو ته دا اوس هغه جګترینه تنخواه په لاس یا 2000 افغانۍ دي چې دا په هېڅ صورت دوی ته نه بسنده نه دي. د دوی معاشه ته توجه نه کېږي. کوم زمان چې دوی زخمیان کېږي یا شهیدان کېږي د شهیدانو ورثې ته کورنۍ ته توجه نه کېږي. خپله دغه معلولین یا معیوبینو ته توجه نه کېږي. متقاعدینو ته توجه نه کېږي. حتی په کلو یې معاش څوک نه ورکوي. علاوه د بلومړۍ کرښه کې دوی خپل سینې سپر کړي دي د افغانستان دفاع کوي مګر معاشونه هغه امتیازات هغه شیان مشران اخلي. یعنی یو عادي سرباز چې په لومړۍ کرښه کې دی د افغانستان دفاع کوي هماغه امتیاز مشرانو ته ځي. دوی ته کوم امتیازات نه ورکول کېږي. د دوی معیشت ته د دوی ډوډۍ ته د دوی غذا ته پاملرنه صحیح نه کېږي. په بعض ځایو کې فساد شتون لري. د فساد د وجې نه هغه غذا هغه لباس البسات اجزات کوم دوی ته په نظر کې نیول شوي دي هغه دوی ته په وخت زمان نه ورسېږي. نو زما هیله دا ده چې د افغان حکومت د دې لپاره توجه وکړي. افغان ولس د دې سره موافق دی. تاسو وګورئ یو سړی په ګرم دفتر کې ناست دی یا په ګرم یا په سرد دفتر کې پسته او بادام خوري کمپیوټر یې مخې ته پروت دی هماغه تر 2 لک روپۍ معاش اخلي. اما د امنیتي قواوو عسکر منصبدار د دې د هغه جګترینه تنخواه تر جنراله پورې د ډېر زرونه تنخواه پورته نه ده. دا په هېڅ صورت په دې شرایط کې د یو منصوب دپاره کافي نه ده. په دې
ډېره زیاته مننه مجاهد
صاحب د ژوند لپاره او نور داسې امتیازات په ټوله نړۍ کې د امنیتي ځواکونو لپاره دا امتیازات دي چې حتی په لاینو کې چې لاین نشته دی سودا اخلي
مننه مجاهد صاحب کور ودان
کورونه توجه کیږي. دوی اول امتیاز دی. یعنې په اکثر برته په بسو کې سفر کوي دوی ته امتیاز ورکول کیږي. اما متاسفانه په افغانستان کې دا امتیازات
بله بله ډېره زیاته مننه ډیر زیاته مننه د پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهدو چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملي ورځې د لمانځنې په مناسبت جوړ شوی غونډې او د غونډې ته د حکومت د مشرانو د سرګندونو پړې له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکاو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري او اوس هم له یوسف خان زدران څخه د ننوزي اقتصادي خبرونه اورو.
له اتوشتو کلونو نورستا د ننګرهار په کانال کې د مالټو او نارنجو تولیدات پیل شول. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وین اکبر رستمین ازادي راډیو ته ویل چې سکال د ننګرهار په کانال کې لزر جری بزمکه نشاوخه 1500 ټنه د مالټې او نارنجو حاصلات ترلاسه شوې دي. د ښاغلي رستمی په وینا د ننګرهار په کانال کې ل 3000 جریبونه په ډیر زمکه د مالټو او نارنجانو باغونه دي چې راتلونکي کال به ل 2000 جریبونو ری هم حاصلات ترلاسه شي. په هرات کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایع خونه پرانستل شوه. د هرات سوداګرۍ او صنایع خونې مشر سعد خطیبي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې دا وخت شاوخوا 200 ښځې په سوداګرۍ بوخت دي. چا تیاتنه یې پکې د سوداګرۍ په برخه کې د فعالیت رسمي جواز لري. دی وایي د دغه خونې په پرانست سره به په هرات کې د سوداګرو ښځو فعالیت لا پراخ شي. نوموړی په هرات کې د دغه خونې د پرانستې په اړه وایي د دغه خونې په پرانستې سره به په دغه ولایت کې د ښځو اقتصادي ودې ته ډېره زمینه برابر او ترڅنګ به د سوداګرۍ په برخه کې د دوی ستونزې هم هوارې شي. او نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو ځینې عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي اوړو یوه بوجۍ 1500 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلوي بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 سیره بوجۍ 2000 افغانۍ، یو لیتر پټرول 640 افغانۍ او یو لیتر ډیزل 540 افغانۍ خرڅېږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ بیا یو ډالر 90 افغانۍ لس پوله، یو یورو 50 افغانۍ، یو پاونډ 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومانه 14 افغانۍ 60 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 609 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای
لا یوسف خان زدران څخه مودنن وزي اقتصادي خبرونه اوریدل. او اوس هم یو نړیواله موضوع په امریکا کې: یو ور بیا د دې هواد د 2014 کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله او په دې ارتباط د پخوانی لوی څارنوال د استعفا موضوع توده شوې ده. اسمت ساروان د موضوع لنیزدې څاري او همداسې بر سره په سټوډیو کې د ساروان صاحب د دې موضوع په اړه تازه څه ویل شوي دي.
مننه مراد صاحب. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې نن لیکلي چې د امریکا ځانګړی سلاکار رابرټ مولر په دې اړه تحقیق کوي چې آیا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خو به تیر کال دوبی لوی څارنوال جیف سیشنز په دې خاطر استعفا ته هڅولی نه و چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه څېړنې تر سیوري لاندې راولي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له دې موضوع څخه د خبرو کسانو په قول پرون چهارشنبه هم په راپور کې وویل چې د مولر ټیم شاهدانو د جولای په پای او د اگست په پیل کې د ټرمپ د خصوصي ټویټري پیغامونو په اړه له شاهدانو پوښتنې وکړي. ورسپانه وایي چې په دوبی کې ولسمشر په خصوصي ډول د لوی څارنوال د برطرفه کولو او یا په زور لري کولو په اړه خبرې کړې دي. ورسپانه دا هم وایي چې ولسمشر ټرمپ د سپینې ماڼۍ کارکوونکو ته یو ځل دا هم ویلي و چې له لوی څارنوال ښاغلي سیشنز استعفا لیک واخلي. د دغو راپورونو په رڼا کې ورسپانه وایي مولر اوس کوي چې دا معلومه کړي آیا د ټرمپ د ټویټونو هدف دا و چې د استعفا په وسیله لوی څارنوال ته دغه د عامو خلکو په وړاندې شرم واړوي او پر ځای بل کس ته دې لپاره وګباري چې د روسیې او د ټرمپ د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتي کمپاین ترمنځ د همغږۍ د احتمال په اړه پر تحقیقاتو کنټرول ترلاسه کړي.
بله مننه. ټرمپ ولسمشر ټرمپ او ټیم یې په دې اړه څه ویلي دي؟ څه ځواب وایي؟
ولسمشر ټرمپ مخکې دا خبره رد کړې وه او ویلي وو چې دا خبره سمه نه ده چې ګنې د هڅه کړې چې د روسیې د مداخلې په اړه د تحقیقاتو د کمزور کولو لپاره کوم اقدام کړی دی. په دې کې د څارنوال د لوی څارنوال د استعفا موضوع هم شامل دي. خو واشنگتن پوسټ د وروستي راپور په اړه تر اوسه پورې د امریکایي چارواکو څه نه دي ویلي. او ورځپاڼه هم وایي چې هڅه یې کړې ده چې له سپینې ماڼۍ او همداراز د امریکا له بهرنیو چارو وزارت سره تماس ونیسي، خو هغوی حاضر نه شول چې په دې موضوع باندې خبرې وکړي.
ډېره زیاته مننه عصمت ساروانو چې په امریکا کې یو ور بیا د دې هېواد د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې او په دې ارتباط د پخواني لوی څارنوال د استعفا د موضوع په اړه د خبرو شوو تازه رپورټونو او د دې موضوع د تازه جزئیاتو په اړه در سره معلومات شریکول.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو او په کابل کې د امنیتي ځواکونو د ستاینو لپاره په جوړ شوې غونډه کې همدا شیبه ولسمشر محمد اشرف غنی وینا کوي.
افغانستان هوایی قوا بیا په خوځښت کې ده او له دې ټولو پیلوټانو نه د زړه له کومې نه زه مننه کوم. پیلوتای ما قهرمانی را کردن که مردم 60 سال پیش توقعش داشتن. آل اکثریت ماشینا، تیارا و کمپیوتر و اینا اداره میشه، اما پیلوتای قهرمان افغانستان در جاهای عملیات کردن که قابل تصور نبود. همچنین از قوای خاص ما و تمام قوای ما من میخوایم از خاطر هم آنگی هم جانبشان ابراز امتنان کنم.
د افغان امنیتي ځواکونو د په مناسبت د ځانګړي غونډې په ترڅ کې مو د ولسمشر غنی د وینا ځینې برخې ورودي. د ساتیر اډیو د نن ورځې په خبرونه کې د دې غونډې د جزئیاتو او د ولسمشر او جریری سونور مقاماتو پکې پر کوم موضوعاتو سرګندونی کړې دي در سره جزئیات شریکو. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د یو کله زر غګونو ډرامه او پسې د ډرامې اړوند بحث اوري. نن په دې غږی ګوچې لدینی او سری علوم سره خه آشنایی ټولنې ته څه ګټه رسول شي. تر هغه چې د خبرونه په لګي تاسو کول شو تر خپل نظرونه او پیغامونه په 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمیره راولېږئ. د موضوع اړوند ستاسو پیغامونه په خبرونه کې درته خبرو. اوس هم یو ځل بیا په افغانستان کې د هود د میاشتې د نهمې چې د سرتیری د ورځې په نامه نومول شوې ده په مناسبت د غونډو رپورټ راخلو. د هود د میاشتې نهمې چې د سرتیری د ورځې په نوم نومول شوې ده له څو ورځو راهیسې د افغانستان په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د غونډو په جوړولو سره لمانځل کیږي. افغان سرتیری خوښ دي چې د دوی د مبارزو او سرښندنو درناوی کیږي، خو ځینې شکایت کوي چې د دوی مالي، ځایي او خوراکي ستونزو ته لازمه پاملرنه نه کیږي. د چارو کارپوهانو یا افغان سرتیری په سختو شرایطو کې د مخالفانو پر وړاندې جنگیږي او افغان امنیتي مسؤلان باید د سرتیرو د ستونزو هوارولو ته تدابیر جدي کړي. خان محمد سین په ریپورت لري.
د هود د میاشتې نهمه چې د سرتیری د ورځې په نوم نومول شوې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ارګانونو لخوا په داسې حال کې نمانځل کیږي چې ځینې سرتیری د دوی د امنیتي تاسیساتو له خرابوالي، د خوراکي موادو له کمښت، د تنخواګانو پر وخت له نه اجرا کېدو او د رخصتیو د نامنظم سیستم څخه شکایت کوي. دغه سرتیری وای خوښ دي چې د امنیتي او دفاعي ارګانونو مسؤلین د دوی د مبارزو او سرخندنو درناوی کوي، خو له مسؤولو چارواکو دا هم غواړي چې د دوی د ستونزو د هوارولو په برخه کې جدي او بیړنۍ هڅې وکړي. دو تنه افغان امنیتي سرتیری جان آقا او امین الله د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وایي.
زموږ د تنخواګانو په اړه وایم چې کله کله زموږ تنخواګانې پر وخت نه راکول کیږي، کله لس او کله 15 ورځې تیریږي او بیا تنخواه راکول کیږي.
دوی وایي د خوراکي موادو د کموالي ترڅنګ د تنخواګانو پر وخت نه اجرا کېدل او د رخصتیو د منظم سیستم نه موجودیت هغه ستونزې دي چې دوی ورسره مخ دي. د هوت نهمه چې د افغان حکومت لخوا د سرتیری د ورځې په نوم نومول شوې، له تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان د مرکز او ولایتونو په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د غونډو په جوړولو سره نمانځل کیږي. د چارو پوهان د دغې ورځې نمانځل د ټولو امنیتي او دفاعي ارګانونو د هڅونې لپاره مهم ګڼي، خو ټینګار کوي چې افغان چارواکي دي په پوره دقت سره د سرتیرو د ستونزو هوارولو ته تدابیر جدي کړي. د افغانستان د امنیتي چارو پخواني جنرال هایګل سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل:
زما هم د دې لپاره ده چې دا نه خالي یاد شي، دا نه خالي د سربازانو چې قرباني ورکوي او خاطي اول د جبهه کې پراته دي. دولت باید دې ته جدي متوجي شي ترڅو درست سربازان درست خپل وطن دفاع وکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه له ډول ډول مخالفو وسلوالو سره په جنگ دي. د دې لامل ځینې ستونزې شته، خو هوارولو ته تدابیر نیول شوي دي. د دغه وزارت ویاند دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان جنگ است، اگر ما بگویم که تمام مشکلات رفع شده
په افغانستان کې جنگ دی او که موږ ووایو چې ټولې ستونزې هوارې شوي دا سمه نه ده. کله کله سنځي رامنځته کیږي، خو د افغانستان د دفاع وزارت مشرتابه د سرتیرو سنځي هواري کړي. که هر قومندان د دغه سنځو هوارولو ته کار ونه کړي، پښتنه ورڅخه کیږي.
دا لومړی ځل نه دی چې د امنیتي او دفاعي ارګانونو یو شمیر منسوبین د دوی د ستونزو هوارولو ته د چارواکو پر نه پاملرنه انتقاد کوي، بلکې په خاطر دې هم ورته شکایتونه شوي دي. دوی وایي چارواکو ورسره تل ژمنې کړي خو عملي کړي نه دي، او چارواکي ژمنه کوي چې د هیواد د امنیتي او دفاعي ارګانونو د ټولو منصوبینو ستونزې به هوارې کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په کابل کې د امنیتي ځواکونو په ویاړ او د هغوی د فعالیتونو د ستایلو لپاره په جوړه شوې غونډه کې ولسمشر غنی همدا شیبه وینا کوي. ولسمشر ویلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه له خپلې خاورې دفاع کوي او د غراس افغان حکومت او د افغانستان خلک په سوله ایمان او باور لري، او د سولې لپاره چې کوم پروګرام افغان حکومت د کابل په کانفرنس کې وړاندې کړی دی پر هغې به عمل کیږي، او د غراس په د دې پروګرام لمخې به په افغانستان کې سوله ټینګیږي. نوموړي ویل چې دا پلان د افغانستان په خیر دی، خو په عین حال کې د ویل چې د سولې په مسأله کې به د نورو مدني حقونو ترڅنګ د ښځو له حقونو سره او یا د ښځو په حقونو باندې هیڅ ډول معامله نه کیږي. امنیتي ځواکونو ته په خطاب کې ولسمشر دا هم ویلي چې د سولې د هڅو ترڅنګ باید افغان امنیتي ځواکونه له هیواد څخه د دفاع په لړ کې هر ډول سرخندنې او ځواب ویلو ته آماده وي، او په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو د مشرانو امنیتي ځواکونو هیڅ ډول تعلل او ځنډ او یا غفلت ورته د منلو وړ نه دی. د ولسمشر د وینا مهمه برخه د ازادي راډیو پروانو راتلونکو خبرونو کې په مفصل ډول اوریدل شي. خو اوس د لسنیم وجیدی د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر څخه ورو.
د هلمند ولایت امنیتي مسؤلین وايي هغه جرمنی تبع یې کابل ته لیږلې چې د هلمند ولایت د ګرشک په ولسوالۍ کې د طالبانو د بم جوړونې په یوه مرکز کې نیول شوی. د کابل پروسې د غونډې ګډونوالو پر طالبانو ژغ وکړ چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې سره یو ځای سي سمدستي شخړې بندې کړي او خپلې غوښتنې د مستقیمو خبرو له لارې د افغانستان له حکومت سره مطرح کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د کابل د پروسې غونډه بریالۍ بللې، او د افغانستان حکومت ته د هغې د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې دا له وروستیو خونړیو حملو سره سره د سولې د پر مخ بیولو لپاره د افغانانو ټینګه اراده په ډاګه کوي. د بامیان ولایت مسؤلین وایي ټاکل شوی د سبا په دغه ولایت کې د سکي سیالۍ پیل سي، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن په مسکو کې خپل ملت ته وینا وکړي.
یو کلی زر غاگونه
یو کلی زر غاگونه رامی خوگو آوریدون کو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. گران آوریدون کو، ده یو کلی زر غاگونه پر راما که مو آوریدل که زده کون که محبولا ده خپل مور معاوین نفیسه هغه جایزه کتله چه ده تعلیم او پوه په برخه کې آخسته وی. اوس به واورو چې مساګل بیا څه شي ته خوشحاله دی.
یاره مساګل خانه، چې ژمی لاړ تیر سو ته وای عادي رمې په غره کې څری. واه واه آی دا زما غوندې په زړه ویشتلی به څوک وي چې داسې خوږه شپېلۍ غږوي. واه واهنډې
پېپارې پېپورۍ مکړې د موسا مارې او زړه د بدمشه د سمالې راوړ چنډې پېپارې.
خدای دادا په ناښادو کې ښاده، دا بیا په کومه خوشحالۍ کې یې چې سندرې وایې؟
دا به بیا وروسته درته ووایم، خو زړه د بدمشه ته دا ووایه چې اتڼ مې څنګه دی، چې ستا په واده کې اتڼ کوم او را پاڼې به مې صفت وکړي او که نه.
اتڼ دې بد نه دی ته وایې، خو د موسا ګل شاګردي به نور هم کوې ته وایې.
زه به خود وایم ښه، خو زړه د بدمشه اوس به ستا د خبرې ځواب درکم او زیری به هم در باندې وکړم.
وایم بیتا دی نسم تا وایخه، زیره دی دو موسا گل پو خوشحالی بدل. سبر چه دا خدا پڑا تنده خود خکل کم واسی نورا تا وای.
زیره می تا دی چی گوندی زاو تا سرخ پلوان شو.
پا خبر دی و نرسیدم تا وایخه.
یار خو ته په نیمم نه پوهېږې، زړه دې بدمشه، خبره داسې ده چې زما یوه ډېره ښکلې هینه ده.
نو په دې کې زما او ستا خپلوي او
وی لیونه یا موسا ګله، زړه دې بدمشه، زما هینه یعنې زما د میرمنې خور چې ستا کور ودانه شي، بیا به نو زه ته هم سره خپلوان شو.
نو ما غریب ته به یې کله راکي؟ دومره بختور به کله وم ته وایې؟ ښه
زه نه وایم ښه، تا نه ښکله یو ښه ځوان به بل چېرته وي. ته په ما ډېر ګران یې، ما مې خپلې ګلپري وی کور ودانې ته ما ویلي دي چې خپلې کورنۍ ته ووایي چې زرپري اتمی تا ته درکي.
زرپري؟
او زرپري نومیږي، زړه دې بدمشه، ډېره ښه نجلۍ ده، اتې به دې تېنه ډېره خوشحاله یي.
خو دادت ګولیا، یو خبره درته وکوم.
زړه دې بدمشه، یوه نه سل خبرې خو وکه.
که زرپري ماته رانه کړي، بیا به هېڅ د واته نوم وانه اخلم.
ولې؟
بس هسي
وی دا هسي دي قربان شم. په دې هسي کې دي څه دي؟ زړه دې بدمشه، څه خواږه دي که ترخه دي؟
نه نه هسي هېڅ هم نشته، خو هسي یو څه شته، خو هسي.
وی دا ته خو ژاړې؟
اوهو زه هم خلی ونه یم، دا خو مې په ټلیفون کې پیسې نشته.
لیونۍ دې خدای مکه، ها واخله، د خپل لیونۍ په ټلیفون دې خبره وکړه.
نه اسلامه، ښه نه ده چې نابلده شمېره ورشي، هسې نه چې ورخطا شي چې دا څوک شو.
نو تا چا ته زنګ وهه؟
یوه خورلنه مې ده، هم مې ټولګیواله ده او هم مې استاذه.
هم ټولګیواله او هم استاذه؟
هو، ولې حیران شوې؟ ډېره لایقه ده.
ښه ښه، که دې ضروري کار ورسره وي زه به دې ور ورسوم، که یې کور لرې وي په موټر کې به ورشو.
وی بې تا دې نشم اسلمه، ته څومره ښه یې، دومره ښه مې چې نازوې، بیا خو به وزرې وکړم.
ګلالۍ دا نو څه نازول دي؟ زما ستا ژوند سره شریک دی، ته په ما ډېر حقونه لرې. هو خو زه هم ځینې حقونه پر تا لرم.
چې داسې ده نو یو بل خدمت هم در باندې ږدم.
وایم امر کوي زما ګرانې د ژوند ملګرې، اسکر اسلام ستاسو امر ته حاضر دی.
امر کیږي چې زما د ژوند ملګری ښاغلی اسلام دی. د سترګو په رپ کې راورسوي کارت د ټلیفون.
وایم په سترګو، ستاسو امر په ځای کیږي، خو که د کلي دوکان بند و بیا ښار ته ورپسې لاړ شم که څنګه؟ زه دویم امر ته منتظر یم.
روخت پاره نستید درخته ای تیم کسان ده کلینیک سالون تا طول داخلی دی کنه؟
رئی صاحب که گونده پایل کهوه ای طول آزر دی.
خواه چه داست دنو درخته ای تیم ده کار پا نتیجه بخبری وکو. درنو همکارانو، اول خلطاسو طول رو ندیر مننه چه ده خپل و وطنوال و خدمت کهوه. نعم خدا دیوی کلیوال هم در نخوشحاله و
کور ودان. رئی صاحب من په خپل هم خوشحالی گو چې په اخلاص د خلکو خدمت وکړو. دا ځل هم په خوشحالۍ لاړو او په کامیابۍ بیرته راغلو.
فاطمه ښه وایي، هر ځل چې زموږ ټیم تللی دی خپل کوشش مو کړی چې میرمن او نورو کلیوالو ته د مرضونو او علاج معلومات ورکړو، خو دا ځل تر پخوا ډېر کامیابه وو.
ښه، ډېر عالي. خو مو نه ویل چې دا ځل مو کامیابي په څه کې وه؟
کامیابی مو دا وه چې دا ځل بیخي ډېرې میرمنې او نجونې راغلې وې چې زموږ په مشورو ځانونه خپلې کورنۍ وپوهوي.
رئیس صاحب، خبره دا ده چې زموږ روغتیایي ټیم وخت په وخت کلیو ته ځي. میرمنې او کلیوال په دې پوهېدلې چې زموږ په مشورو کې خیر دی.
همداسې ده چې یو څو میرمنې او نجونې زموږ له راتګ خبرې شي، نورې نجونې او میرمنې هم خبروي.
اها ډیر ښه.
بل خبره دا ده چې کله روغتیایي ټیم کلیو ته ځي، مخکله مخکې کلیو ته خبر هم ورکوو. د خبر تر څنګ روغتیایي پوسترونه هم لګوو.
فاطمه کامیابی اوسی. په هر کار کې چې اخلاص وي او په ښه طریقه وشي کامیابی پکې وي. د ښځو د شورا رئیس هم ستاسو له کار او خدمت نه ډیره خوشحاله وه.
د هغې د کور ودان وي. د خپل دفتر لویه کوټه یې راته وزګاره کړه. کلیوالې میرمنې او نجونې په ارامه راته ناستې وې او روغتیایي مشورو ته به یې غوږ نیولی و.
ښه، شکر چې میرمنې په ارامه او ډاډمنه فضا کې وي، بیا به ستاسو خبرو ته هم ښې زیرې وي.
همداسې ده رئیس صاحب. ډېرو میرمنو ویل چې اوس په هر څه وپوهېدو. ماشومان او کورنۍ به د سیمې لاس غوندې له ناروغیو ساتو.
رئیس صاحب، ومنه ویل چې روغتیایي ټیم به کلي ته بیا کله ځي؟
اوهو، سترګې مې روښانه. دا خو مې ګرانه ټولګیواله ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. زینب ګلې، څه حال دې دی؟
الحمدلله، په دعا دیم.
دا ستا خبرې داسې خوږې رالګي لکه ګوړې او شکرې.
ګلالۍ، ته ډېره مهربانه یې. د چا چې زړه ښکلی وي، الله تعالی په هر څه کې خوند او رنګ ورته اچوي.
عزتمنه اوسې، ته خو مې استاده یې. له تا نه مې چې وخت په وخت دیني مسلې یادې وي، هغه بله ورځ مې په یو خپلوان هم لازمه نیوکه وکړه.
ګلالۍ، ډېر ښه دې کړي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، فرمایي چې د زوراور حاکم په وړاندې حق وینا لوی جهاد ده.
بس دا جهاد خو دې شاګرد یې هم وکړه. هغه خپلوان مو یو چاته دوه کاله مخکې قرض ورکړی و، بیا یې د دوو کالو سود ترې غوښت. ما ورته وویل چې سود حرام دی.
سبحان الله، په رښتیا چې لوی جهاد دې کړی دی. ښه، بیا د خپلوان څه ویل؟
ښه، په زړه کې به خوشحاله وي چې ګلالۍ په مکتب کې ډېر څه یاد کړي او دومره په دین پوهېږي. ویل یې چې مولوي صاحب هم دا خبره ورته کړې ده.
ښه، د خپلوان دې کور ودان. چې ستا او زما د پلار خبره پې ښه لګېدلې ده. داسې ښکاري چې ښه سړی دی.
هو، ښه سړی دی. خو هسې ما ویل که مولوي صاحب زما خو سره وخت په وخت په دین او د ژوند په لارو چارو وپوهوي، خیر به یې ما ته هم ورسېږي.
په سترګو، زه به مم پلار ته ستا خبره وکم. دا تا ته چې خیر رسیږي، په دې خبره مم لږه وپوهوه.
هغه داسې ده زینبو، چې زړه مې دی د ماشومانو معلمه شم. خو سر مې وایي چې د خان ګورې کراره په کور کې کښېنه. زه وایم ګونې مولوي صاحب دا زړه د علم او دین په خبرو نرم کې وی پوهوي او ما ته اجازه راکړي.
دا خبره ده.
هو، خو ګوره تا ته مې یو ښه زیری ساتلی.
زیره دی په ګل او هم په ښکلي ماشوم بدل. د څه شي زیره؟
نه نه، اوس یې نه درته وایم، لږه دې په تلوسه کې پرېږدم.
خو ظالمې، ګوره که په تلوسه مې مړه کې، خون به مې ستا په غاړه وي.
نه نه، پام پام، ګوره داسې به زر نه مړه کېږي. زه درنه ډېر دیني سبقونه زده کوم، بیا درځم، زیره به هم در باندې وکړم.
د ازادي راډیو درنو اردوونکو، تاسې د یو کلی زرغګونه ډرامې ته غواګوئ. وړاندې د ډرامې اړوند په یو موضوع د بحث لپاره د خپل کوربه یوسف زدران او تخنیکي همکار رامین کاکړ سلامونه ونې کې هیلې ومنئ. درنو اردوونکو، په ډرامه کې مو اوریدل چې ګلالۍ لیواله ده چې د زینب څخه څوک چې له دیني علومو سره ښه آشنایي لري د درسونو لړۍ پیل کړي. زینب چې عصري او دیني علوم دواړه لوستي، په کلي کې ځانګړی شهرت لري. رښتیا هم له دیني علومو سره آشنایي زموږ ټولنې ته څه ګټه رسول شي؟ وړاندې په خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو. د موضوع په اړه ستاسې درنو اوردونکو پیغامونه په 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېره موږ ته رارسېږي. دا شمېره ستاسو غږونه په اتومات ډول ثبتوي. تر څنګ یې کولی شئ زموږ سره په 0 9 9 2 3 5 4 0 9 9 2 5 5 شمېرو ځینې مخامخ پیغامونه هم شریک کړئ. په خبرونه کې د دیو ټولنیز فعال ابوذر خپلواک ځاځي سره
سره هم خبري لرو مخکې لدې چې درن اردن کو تاسو ته در شو د خبرونه د دېونه مل مسره پام دې موضوع بحث لرو خپلواک زمون خبرونه ډیر زیات بخیر راغلی ستړي مشه تر څنګ د علوم په ارزښت او ګټو باندې تر ډیره لدې وړاندې هم بحث شوی دی اما د خزینه او طبقې په دواړو علوم باندې دواړو علوم ته لاسرسي دا څومره ګټور کار تمامېدل شي
په لومړي سر کې سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم خاغلی زادران سپ تاسو ته او ستاسو د برنامه ټول اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړله حدیث شریف ته چې فرمایي الدین و النصیحته یعنی دین خپله په خپل ذات کې نصیحت ده نو دین دې ځای څخه جوته کیږي چې په شزو او نارینه باندې عصري علوم او دینی علوم دواړه فرض دي چې باید زده کړي تر څو پورې د یوې ټولنې پرمختګ سبب شي او د جرایمو د کمښت کې هم مهم رول درلودلی شي البته په ډېر خوشنۍ سره باید یادونه وکړم چې په اوسنیو شرایطو کې د هیواد په ناامنو سیمو کې او لرو پراتو سیمو کې اوس هم پخوانی حرف حاکم ده او البته او عصري علوم ته خو کاملا لاسرسی نه لري حتی د دینی علوم ته هم په یوش سیمو کې خپل اولادونه خاصتا شزه نه پرګدي انجونې تر څو زده کړي او
د دې حال کې چې په دې برخه ډیر زیات ټینګار هم کیږي دلته تر ډیره هغه رسیدګي فرزن د قران شریف تر زده کړو پورې ورسته کتابونو دغه شین تک رسیدګي کیږي تر څو په علم په دین باندې هم ارخیز په هواي موجود وي دا ټولن ته څه ګټه رسول شي
خاخل زادران سپ زبایت ده خبر تشاره وکرم چه اسلام که چیره طولنه که هم خزی هم سری دواره زده کری ده ده یو طولنه ده پر مختک سبب که دهش او حق طولنه چه ده نخ طولنه که دیر اصلاحات رات لیش خو ما مکه هم اشاره وکرده چه پدیر خوشنی سر اوز هم یوازی لازمین کابل ننگرهار ایراد قندهار مزار که زمونگا خوینده دینی زدک رو تلاس رسی لری خو پلی رو پراتوسی مکل تلاس رسی نلری که چیری و شزه دینی زدک رو وکری هغه کولای شي کله چې واده وکړي واده نه وروسته پیږي چې زما د خسر زما د خاخه زما د لورونو څه حقوق دي باید سره کم چلند وکړم چې د ټولو زړه لاس سره وړم زما خوند په ما باندې کوم حقوق لري او زه په خپل خوند باندې کوم حقونه لرم نو دا د دې سبب کېدای شي چې هغه شزه کله چې واده کوي د واده نه وروسته ښه ژوند ولري که چیرې علمي زده کړې ونه لري په ډېر خوشنۍ سره او د یو کور مشر هم سهار کار لپاره روز او ماښام راشي او د دې د وخت پیدا نه کړي چې خپل اولادو ته سمه لار وخی او خاصتا شزو په برخه کې او د شزه هم په کور کې هغه کومه میرمنه د غوی مور شیدای او کوم نور مشرانه چې دی شزه هغه هم نه اصلي علوم ته لاسرسی ولري او نه دینی علوم ته نو کله چې د خاوند کور ته ځي هلته ډیر سون سره مخامخ کیږي ځکه چې نه پیږي چې زه باید دلته سره کم راویو وکړم
نو کومه داده چې په دغه علوم په هواي مونږ ته خپل حقوق را پیژني چې د بل چا په وړاندې څوک مونږ څه کولای شو ډیره مهرباني درنو اردن کو هم راته غږیز پیغامونه پریخي دي بیا تاسو مخامخ شمیرو ته هم درزو لمړی ستاسو پیغامونه اورو
زه محمد نعیم زهبی د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ څخه تماس نیسم نو زه وایم هغه شدي په ټولنه کې چې هغه د پان مکتب تر څنګ د پانتون زده کړې هم کړې وي نو هغه دیني زده کړو باندې مو پوهیږي هغه ښځو ته ډېر کومک کولای شي نسبت تر دې چې یو نارینه کوي هغه ښځینه ډېر خدمت کولای شي ډېر کومک کولای شي ښځه د ښځې په ژبه پوهېدلی شي وسلام
تعلیم کی دغه ټولنه کې شزنه ډاکټران شزنه پولیس او همداسې نور نور شزنه پلیکای مشته بچ ولرو چې تر څو چې موږ ټیم هیواد د پرمختګ لامل وګرځي
په
فضل الرحمن يم د زابل ولایت دا پیغام تاسو ته پریږدم. کوم درام سیما واورېدله چې د تعلیم په باره کې خبرې ورباندې شوې د حضرت محمد علیه الصلاه والسلام یو حدیث شریف ته وایي اطلب العلم من المحد الى اللحد، تاسو وایي علم نه ځانګو طلب کړئ بیا تر لحده پورې. نو په علم باندې په دین کې هم ډېر ټینګار راغلی ده، خصوصا د خوند په علم باندې مور تاسو به یو قیاس ورته ولګوو. ورونو که چیرې زموږ تاسې ناموس نر ډاکټره اپریشین ورکوي نو موږ تاسې رجوع ورته کوو که زنانه ډاکټره.
ډیره مننه درنو اردوونکو. 0 اووه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته ستاسو ځینې غږیز پیغامونه وو. دې شمېرې ته لا هم ستاسې پیغامونه رارسېدلی شي که تاسو غواړئ راته پیغام او نظر پرېږدئ. مخامخ اړیکو ته ځو. خوست نه مرجان را سره په اړیکه کې دی. خپرونې ته ډېر زیات پخیر راغلی، ستړي مشئ، مهرباني.
وعلیکم السلام ازدران صاحب تا تامل مس ایک تا دا زدرا دی ټول اور دن کو کر کو ان کو تسلم نو وای مقصد دی
تر تر خیر سے ډیره مهربانی خیر مهربانی
او دا چې زب ددران صاحب د غ الله کتر کا چا تر نه کام اشاره کړی و چې په سنت لمه کې مګورو ولو کدا خپل دشتا چې زمونږ خدای دې د اسلام نه خبره دی ولې چې بلد نه په حقیقت چرته مونږ دغه سه د خزینه په ونده کې د اسلام مونږ ډېر ورجاته کړو. نشي کېدای چې مونږ خزینه په اسلام کې کم مطالعه وکړي او باور وکړو چې دغه څه د دینه مچې په خنه حالت کې زمونږ د دین نه ډېر کم نه خبره دي. د لږ څه دی ودی چې دا د وجه د چې ال تاسو نشي کېدای چې په ځان کې جنات د خپل دینی مسایل ورته وړاندې کوي ولې چې د پیډه زه د مرویل شه ما چې چرته یو خور تعلیم مو کې دینی علم کې دی تفریو لر سره دنی استادی موتی ان شاء الله هغه پاینده کې به په قرونو کې دغه څه دینی پرځه خورا شو خلکو ته بده.
مرجان څومره زمینی ورته برابر دي؟ فرزند د خونځو برخ کې تر ډیره ویل کیږي چلته نام نه دی او دغه مشکلات دي. دینی علوم زده کړو لپاره خلک څومره لاسرسي پیدا کول شي تر څومره کې پوری په ډیره جون زده کړی کول شي؟ فرزند یوازې قران پاک زده کړه کا لاغي او راخو کتابونه دا څه هم لوستل شي؟
او زدران سے کیدے کی صورت تنا کے ہا یو مدرسہ کے قرآن پاک ورز کی قرآن پاک ترا پتان کی کتابنا قدری الما او تر سوال دا اسمر جی سے اسلامی کتابنا چ ور ور ذکر سی او کیدے شی دی مطالعہ دی کو ہنر ہم لوڑ کی او کیدے شی کیدے کدی ایک لکترنگ کے او ڈراما کی ہم ور اشارہ شی او چ او دیوا استاد دا ور دی او سری علوم کی دینی علوم ہم دی دکڑی دی جگہ تجربہ خسری دا
مهرباني.
السلام علیکم حضرات، السلام او ګران محمد، سلام محمد قاسم زوګ دین منو لاسه پر پړې کې حضرات
سلام زوګ سه مهرباني. په لند کې کاراته وې په ټوله کې په دنیو علوم کا په هواي موجود وی ټوله ته به څه ګټه رسیږي؟
ډیر مننه کوم چې نام سنتني علوم هم د څخه یو علوم دي چې ما یې مشر تر کو او ډیر ضرورت هم تل ورو ځکه دنیو علوم ځکه په قران شریف فرمایلی دي چې عام دنیو علوم باید تر سره کې عام اخر علوم خبر پدا خاطر نو پټلنې کې دی علم ډیر د شو مخوا دی نشته کې دی
ډیر مننه تاسو پیغام او له لمن مشارکو قاسم زواک تاسو لاړی کې مننه او بل اردن کې مخلو په خبرونه کې را سره دی. ستړي مشي مهرباني تاسو کې د ګټو زیانونو یاد اغیزو پړه پټول کې را سره وغږیږي. ستړي مشي په خبرونه کې را سره ځان معرفي کوي.
تو خیم د زابل ولایت څخه تاسو سره په تماس کې درانس په ټول مخ کې تا او استاد محترم من معنا او ټول اوریدونکو
وعليكم السلام. ډیر مننه خیر سي تو خي سب مننه چې راسره په خبرونه کې څه اغیز لري په ټوله کې په زده کړو ته خلاص راسه او په هواي په
زده کړو او تعلیم دا خو یو رونا دا لکه په توره تیار کې ستړي ری څو ضرورت مو چوربتي تي نو یا چرخ تي دا خو بالکل سيد
خو موږ مسلمانان یو الحمد لله مذهب لرو دین. نو اولا په کتاب کې هم وایي په قران کریم کې مطلق علم ذکر شوی د خود موږ فقه او احادیث ټول دا وایي چې دا دیني علم ده. دا فرضیت چې راغلی دم زموږ علما او کرامو پر دې فیصله کړې ده چې دیني علم فرض ده، خو البته په څنګ کې عصري علوم هم ضروري دي، دا هم لازم دي. موږ باید ډاکټر ولرو، باید نرس ولرو، باید پولیس ولرو، خو البته د شریعت په چوکاټ کې دننه.
نو ډیره مننه ساس پیغام تر ډیره واضح و. په ټوله کې که خزینه طبقه په دیني علومو ښه پوهاوی او لاسرسی ورته ولري، چې تر ډیره د اردونکو په نظر باندې په کمه کچه باندې اکتفا کیږي او مخکې نه پرېښودل کیږي، د اغیز به ټوله نه څوي؟
علوم هر کار خو باید پای ته ورسیږي، ولو که هر کار پای نه لري خو بیا هم په لوړه سطحه سره ضرورت زمینانه د مساعده جنگی حالت ده. په هر ولایت کې هر سړی په خپل ځان پورې اریان ده، خو بیا هم خدای دې بس زموږ وطن مسلمانان آزاد لري. په جرو مطلب په ماجتان کې مو په ډلو ګرو نجونې وینو چې زموږ مدرسو ته ځي، سبقان وایي، زموږ د کلي نجونې په ډاله تېرېږي، پلورونه یې اوس
وایي.
خدای دې زمینه د دې مساعده کې چې عالي تحصیلات هم وکړي، وطن دې الله را جوړ کړي او خدای پاک دې خیر.
خیر اوسې ستاسو پیغام موږ پور کړو. تخي صاحب مننه. یو بل اردن کې هم اخلو، بیرته اخلو، اکسپټ تاسو ته راځو د دې پیغام خبرونه کې شریکو، که د اغیزو په اړه سره وغږیږي ستړي مشي. مهرباني د اردن کې اړیکه شلیدلې. ولی که ستاسو ګڼ پیغامونه لا هم پاتې وي، 0 اوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره هغه شمېره ده چې ستاسو پیغامونه په اتومات ډول ثبتوي او موږ ته را رسیږي. خپلواک، تر ډیره یو انتقاد دا دی چې زمینې نه دي برابرې د عصري علومو په هکله، چې هغه زیاتو امکاناتو ته ضرورت او اړتیا لري، شاید توجیه وکړی شو. اما د دیني علوم په زده کړه کې فکر کوئ دا یو څه دلیل کېدلی شي چې وچو صحیح ده؟
البته لکه څرنګه چې ښاغلی زادران صاحب تاسو اشاره وکړله، که چیرې یوه ښځه دیني علوم زده کوي، دا کولی شي چې هغه مسؤلیت او مکلفیت چې لري د اولاد په وړاندې هغه په سمه توګه ادا کړي. البته په ډېر خوشینو سره کله چې وینو د هر ورځې په تېرېدو سره جنایي جرمونه زیاتیږي، تروریستي د ترهګرو فعالیتونه زیاتیږي، د دې سبب دا دی چې زمونږ هغه ښځې میندې چې په کورونو کې دي، هغوی چې دي نه دیني علم زده کړی او نه عصري، دا د دې سبب شو دی چې ونشي کړی خپل اولاد ته سمه لار وښيي او هغه د دې ته توجه کړي چې څه مکلفیت لري، باید په ژوند کې څه وکړي او څنګه کولی شي. چې
په دې د مونږ اکتفا وکړو چې زمینې نه دي برابرې، یعنی باید کینو زده نه کړو، کنه کومې لارې چارې شته چې باید مخته لاړ شو؟
دا بسنه نه کوي. په دې برخه کې د حج او اوقاف وزارت باید هغه سمه برنامه لاسلاند ونیسی په ولایتو کې، هغه سیمو کې چې نام نه دی، په دې د دینی علم سره چې د خپل هغه وسوال مخالفین چې د حکومت په وړاندې جګړه کوي، هغه هم مخالفت نه لري. باید هغه د یو برنامه په حساس په لر پروتو سیمو کې نام نسیمو کې هم باید مدرسه جوړ کړي. هلته مونږه قاریان لرو، هغه د شزو لرو چې علمي زده کړې لري، باید هغه د مراکز جوړ شي تر څو پوري شزې وکړي چې په هغه سیمو کې د مدارس دې مرکزو ته لاړ شي، هلته دیني زده کړه وکړي. او د دې تر څنګ چې د خپل مدني ټولنې چې دي، کوم سازمانونه چې دي، قومي شوراګان چې دي، قومي مشران متنفذین، دغه هم خپل کړنو کې پاتې راغلي
تر څنګ. او په دې موضوع کې غږیږو، اما په مکتبونو او پانتونونو کې آیا دا زمينه مساعده ده چې باید د عصري علوم تر څنګ دیني اړخوم قوي وي، یو ښه عقیده موجوده وي؟
په ډېر خوشینه سره باید وایم چې ډېر کم پاملرنه شوې ده په پانتونونو کې، په مکاتبو کې دینی برخې ته. خو په وروستیو کې په دغه روان کال کې په ډېر خوشبختی سره باید وایم چې په مکاتبو کې پرته د دې چې کله چې یو ټایم خلاصیږي، شاګردان فارغیږي، رخصتیږي، نو د دې تر څنګ چې دی بعضې قاریان د ښځو په برخه کې چې قاریان د دیني زده کړې لري، په دې برخه کې علم لري، نو هغوی نه دعوت کړی دی تر څو پورې هغه شاګردان چې د دې سره علاقه لري چې دیني زده کړه وکړي، هغوی ته درس ورکړي او یو یو نسبی شکل فیس هم واخلی
او د ډیر کم فیس په مقابل کې د اجر کیږي او د دې مونږم شاهد یو نه دا یو ګام دی په دې برخه کې دا ارخوم قوی وي ترڅنګ د مشرانو او ملکانو پر رول کې وغږیږي په دې برخه کې دوی څه کول شي د جماعتونو لارې څه زمینی مسایده دي ترڅو ټولنه هغه ګټو ته رسیدلې چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه او دونکو پرټینګار وکړو د دغه په دغه برخه کې دوی رول څه دی
په دې رسمو کې خاغله زدران صاحب کله چې وسونه پیدا کیږي د حکومت پر ځای چې د دغه قومي مشرانو ته متنفذینو ته هغه شوراګان چې په غسیمو کې حاکم دي کار کوي مشران دي دوی ته مراجعه کیږي دغه د خپل د لارې دغه مسله حل کوي دا چې د ډیر په خواسه په زموږ او تاسو په یواد کې حاکم پات شول دغه حرف او د ډیر خه هم ده کله چې موږ او تاسو شایدانو چې د دوه قومو ترمنځ هم سونه پیدا کیږي هغه چې د قومي مشرانو له طریقې کیږي جرګه راغختل کیږي نو دینه جوته کیږي چې زمونږ او تاسو ټولنې کې مشرانو ته متنفذینو ته شوراګون ته ډیره پاملرنه شوې ده خو په ډیر خوشینه سره
دلته په جماعتونو کې نارینه ملایمه مانوي او بل عموم ارزای کې دغه څومره مخه ډب کړي د ترڅو د نجونو د دینی علومو پرمختګ مخه ډب کړي
البته جی کې هیڅ شک نشته چې په ډیره تاسو سره باید وایم چې دا د دې سبب شوې ده چې زمونږ خويندې هغه شزه چې د دې سره لیولتیا لري چې باید د نس دکړه وکړي هغه نشي کولای چې کله چې د 12 کلو نه سنې پورته کیږي د نس دکړه وکړي ځکه چې په مغرب په جمعتو کې نارینه دی او دغه نارینه ته په کورو کې نه پرګدي
ډیر مننه ابو زر خپلواک زازی په خبرونه کې تاسو لوړاندې زونه لار خو نو معلوماتونه در نور دن کول تاسو نه مننه چې په خبرونه کې را سره وي ولیکاستاسې ګڼ پیغامونه په دې موضوع پاتې وي 0 وسو شپګنی وي 0 یو شپیتو 0